درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې جوړ او غو سکمن بیست. شراغ لاسد ولسم ټولګي و پنځه ویشتم لوسته. ګران زده کوونکو، لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې موږ او تاسې په ګل لرونکي نباتاتو کې د تکثر کم جوړښتونه، چې یعنی ګل څه ډول جوړښت لري، د هغه د تذکر او تانیس عالم وپېژندل. نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر په کښې کې پېژنو، چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 155 صفحې څخه تر 185 صفحې پورې دوام کوي. راځو په ګل او د ګردې خپرونه کې موږ او تاسې وایو چې څنګه د په ګل کې د ګردې خپرونه یا هم ګرد افشاني صورت نیسي. لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل، ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دي، د تذکر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري، چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده، چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشاني او القا پروسو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي. ګل چې دی خپله موږ او تاسې په تېر لوست کې ولوستل چې خاص جوړښت یې درلودی، چې د سیپل برخه چې وه، چې د ګل بهرنۍ برخه وه او شین و، همیشه جوړښت یې شین دی چې د ګل غوټې په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګلپانې برخه وه چې دوی رنګینې پاڼې درلودلې چې د حشراتو او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دوی څه کول دنده سرته رسول. همدارنګه بل د استامین برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه وه چې له دوو برخو څخه جوړ سوی، چې یو انټر و بل یې فلمنټ و، چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و، همدارنګه فلمنټ چې و خپله یو نری ډنډه یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ یې کوي. همدارنګه بل مو پیسټل وویل چې د ګل ښځینه تولیدي برخه وه چې دا بیا د څو برخو څخه جوړ سوې وه، د درویو برخو څخه جوړه سوې وه، چې د سټیګما برخه وه، چې د سټیګما برخه چې موږ وویل د ګردې دانیو د نیولو ځای و. همدارنګه د سټایل برخه وه چې یو نری ډنډه وه چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل چې دا چې و د تخمچو ساتونکي ځای، یعنی کوم تخمه چې داخل کې واوسي چې د ګردې په واسطه القا کېږي، هغه په د تخمدان کې ساتل کېږي. د ګرد افشاني پروسه چې ده، ګرد افشاني مثال موږ وایي هغه پروسه ده چې په ترڅ کې یو ګرد دانې د ګل نارینه برخې انټر څخه د ښځینه برخې سټیګما پورې څه کېږي انتقالېږي، او دغه پروسه چې ده په دوه ډوله ترسره کېږي. یو چې دی سلف پولینیشن دی، یا مثال خپله چې ګرد افشاني صورت په کښې کې نیسي. یو چې دی غیر خودګرده افشاني ده، یا کراس پولینیشن دی، یا متقابل ګرد افشاني ده، چې ځاني ګرد شیندنه چې ده کله چې ګرده دانې د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل استګما پر څه کېږي رسېږي. یعنی په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخې شتون لري، او د یو برخې څخه ګرده تر تخمې پر څه کې ځان رسي. دا څه شي ده؟ ځاني ګرده شیندنه، یا هم سلف پولینیشن. بل څه دی غیر ځاني ګرده شیندنه، یا متقابله ګرده شیندنه ده، چې کراس پولینیشن په نامه سره یادېږي. دا بیا چې دی کله چې ګرده دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته څه کېږي انتقالېږي. یعنی دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې، چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الې پر ځان رسي، تر سټیګما پر ځان رسي. دا بیا څه شي ده؟ متقابله ګرده شیندنه ده. د ګرد افشاني میتودونه چې دي، هغه مختلف میتودونه دي، چې یعنی یو چې دي د حشرو ګرد افشاني ده، چې د حشرات لکه مثال مچان، شات، مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه، یا پتنګانو په واسطه څه کېږي ګرد افشاني صورت نیسي، یا دانې انتقالېږي. او بل چې دی بادي ګرد افشاني ده، چې دا چې دی د باد د ګردې دانو په انتقال کې څه کوي مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندي ناقلین چې دي، لکه مچۍ، مچان، مثال دا نور ژوندي موجودات، هغوی نسي کولی چې ځان ته جذب کړي. یعنی دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو ښه بوی او ښه رنګ ولري تر څو دغه ژوندي ناقلین خپل ځان ته جذب کړي، نو ځکه د باد په واسطه ګرد افشاني صورت نیسي. او بل چې دی د اوبو ګرد افشاني ده، چې په دې کې اوبه د ګردې د دانو انتقال ترسره کوي، چې په اوبو کې دغه میشت نباتات چې دي څه کېږي لیدل کېږي. ورپسې د کې د افشاني اهمیت چې دی هغه مو تاسې په ډېر واضح ډول سره پوهېږو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګرد افشاني چې ده د القا لپاره ډېر ضروري ده چې په پایله کې یا په ترس کې دغه نارینه ګمیټ سپرم حجره تر ښځینه ګمیټ پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمې او میوې په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوې جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر دغه کوم متقابل ګرد افشاني چې ده هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپېریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوې رول وای، چې میوې د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوې چې تخپل د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي. او میوې چې د تخمه پخسوي شکل دی، چې د میوې رول چې دی موږ وایو چې د تخم ساتنه او محافظت کې دی مهم رول لوبوي، چې میوه د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپیریال شرایط لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بل چې دی د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسدېدلو مخه نیسي، چې د ودې مثال د دوی د رقم ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر مهم دی. بچ دی د تخمونو خوراکي ارزښت دی، یعنی ډېر میوه چې دی هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروری دي. همدارنګه د میوې شیره او مغذي مواد چې دی هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه رزوبل د تخمونو خپرول همدا او بل پراختیا ده، یعنی میوه چې د تخمونو د خپرول لپاره مختلف لارې کاروي، مثال لکه حشرات دي، حشرات لکه مچان، د شاتو مچۍ، همدارنګه پروانی چې دي د میوې د ګرد افشاني او تخمونو د خپرولو کې دي چې کوي مرسته کوي. بل چې دي باد دي چې موږ تاسو ول باد چې دي د تخمونو د خپرول لپاره مرسته کوي، په ځانګړې توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګرد افشاني لپاره باد ته اړتیا لري، یعنی دوی چې دي د ژوندي نقلین خپل ځان ته نسي جذب کولی. بل حیوانات دي، حیوانات چې دي د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتات څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جملو کې شمیرلی شو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ تاسو وپېژندئ چې په هغه کې تانیس او د تسکیر اله وجود درلودل، چې د دوی د کوم جوړښتونه چې درلودل ګرده د تخمې سره یو ځای کېږي او په ترس کې یو نوی نبات رامنځته کېږي. اوس نو راځو غیر زوجي تکثر وایي، چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دی چې کولی شي تکثر کولی شي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې شي هغوی وده وکړي، هغه د پاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دې چې کوو یو د تخمې یو د بس یو ځای کوو او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپل عموما په دوه ډوله دی، چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو. مخکې د دې چې هغه ته ولاړ شو، د غیر زوجي تکثر چې دی طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمې او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې دی قلمه کچیر پلان در وای دی، چې دی په دې طریقې کې د نبات یو برخه لکه شاخ، پاڼه یا ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي، او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای شي تر څو د دې چې ریښه جوړه کړي او نوی نبات تولید شي. بل چې دی پیوان ول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي تر څو یو نوی نبات جوړ کړي، او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتات چې کیږي پکښې کې تولیدیږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرینګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولای شي چې وکړي، وده وکي یا نور نباتات پکشه یعنی د پیوند دغه کم طریقې چې دی دوی خپل هغه اساسي دنده سره ترسره کوي ترڅو په دې کې یو نوی نبات رامنځته شي. اوس نو موږ تاسو لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترڅ کې د دوو نباتاتو برخې چې کېږي او د بسره یو ځای کېږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کېږي پیوند یو ځای کېږي او دا طریقه چې ده د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کېږي لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی څه کېږي په کارول کېږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي دوی چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده یعنې په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کېږي. همدارنګه د تولید وخت کمول چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دی نوی نبات ژر تولیدېږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله څه کېږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ او تاسو وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي ځینې نباتات چې د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپل مختلف طریقې لري چې یوې چې دی ساده پیوند دی بلې چې دی کلیف گرافتنګ یا ټیپ پیوند دی چې دی هر یوې په خپل ډول سره چې کېږي د دن ساتي او بل چې دی ساید گرافتنګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریسټ او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کېږي. بل چې ټیپ پیوند یا کلیف گرافتنګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسو وایو کم د دې د ټریسټ په سر کې یو ټوټه پرې کېږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کېږي. بل چې دی سایډ گرافتنګ دی په دې طریقه کې چې دی د ټریسټ په اړخ کې یو ټوټه پرې کېږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کېږي. ورپسې د دې وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسو قلمه وایو د غیر زوجي تکثر بل ډول دی چې قلمه کول چې دی د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده چې په پایله کې د نبات یوه برخه لکه شاخ پانه یا ریشه پرې کېږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریشې جوړې کړي. کله چې ریشې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کېږي او په خاوره کې غرڅ کېږي. بل چې دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی دا هم ډېرې ګټې لري یعنې د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده د تولید وخت کمول لکه په پیوند کې چې و په دې کې هم عینې ګټې لري او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتل دي. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند شاخ پرې کېږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریشه جوړه کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کېږي او بیا چې کېږي په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریشه جوړه کړي. بل چې دی د ریشې قلمه کول دي په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریشه پرې کېږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریشه جوړه یعنی په لاندې سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثر طریقه ده چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسو غیر زوجي تکثر سو چې و مو ویلی ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسه او موضوع مو خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه پوښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوي او جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي. دویمه پوښتنه ده د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی. او اخرنۍ پوښتنه ده غیر زوجي تکثر په څو ډوله دی په لنډ ډول یې واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چی جوړ او غوسیت من بایست. شرا الله ستوله سم ټولګي واش پر وشتم لوسته. ورستاسي درسونا نور پایته رسیدون کې دي نو کوشش وکړئ چې کوم موضوعات ویل کیږي په دقت سره غوږ ونیسئ ترڅو ښه اخذ وکړئ. زموږ نننی موضوع ده د چاپیریال ککړتیا او ستونزې. یعنې په چاپیریال کې تاسې نن ورځ ډېر داسې مثال د هوا ککړتیا ده، مثال د همدارنګه د اوبو ککړتیا ده چې ډېر تر سترګو کیږي، چې دا چې دی د نفوسو په زیاتوالي، همدارنګه د فابریکو د کم فابریکو دودان چې دی، د موټرانو او د نورو برخو څخه د مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کیږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کیږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوې چې دی د ډېر ژغونه دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کیږي. نن ورځ موږ ستاسې راځو د دغه چاپیریال ککړتیاوې پېژنو او همدارنګه د دې دپاره حل لارې لاسته راوړو چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولی شو د دې مخنیوی وکړو. زموږ استاسې نننۍ موضوع د 123 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. تاسو نړیوال بدلونونه کې چې دی، لومړی موږ او تاسې د ګلخانه اغیزې وایي، یا ګرین هاوس افیکټس دي، چې په هغه کې چې دی مثال موږ خپله ګلخانه چې دی هغه جوړښت دی چې د نباتاتو د ودې لپاره د حرارت، رطوبت او رڼا شرایط کنټرولوي، او دغه جوړښت چې دی د نباتاتو د تولید او کیفیت لوړولو لپاره مهم رول لري. د ګلخانی اغیز چې دی، دوی چې دی د حرارت کنټرول، یعنی ګلخانی چې دی د حرارت درجه کنټرولوي چې د نباتاتو ودې لپاره مناسب شرایط برابروي، او په ګلخانو کې د حرارت درجه د نباتاتو د اړتیاو سره سم تنظیمیږي چې د ودې پروسه مثال دی چې کی چټکی او موثر کی. بل چې دی د رطوبت کنټرول دی، یعنی ګلخانی چې دی د رطوبت کچه کنټرولوي چې د نباتاتو د ودې لپاره ډیر مهم دی، همدارنګه د رطوبت مناسب کچه کې چې دی د نباتاتو د ریشو او پاڼو د صحیح ودې لپاره ډېر ضروري ګڼل کیږي. همدارنګه د رڼا شرایط دي، یعنی ګلخانی چې دی هغه د رڼا شرایط کنټرولوي، چې دا کنټرول چې دی د نباتاتو د ودې لپاره ډېر اړین او ضروري دی. همدارنګه دوی چې دی د رطوبت مناسبه کچه د نباتاتو د ریشو او پاڼو د صحیح ودې لپاره برابروي. چې موږ وویل چې مثال دغه د رڼا شرایط چې کنټرول د سرته رسي د نباتاتو فوتوسنتیز لپاره دی چې دی ډېر ضروري دی. ورپسې د هوا جریان دی، ګلخانی چې دی هغه د هوا جریان هم کنټرولوي چې دوی به د نباتاتو د تنفس او د ګرد افشان لپاره ضروری دی. همدارنګه دی د ناروغیو او حشراتو کنټرول هم په غاړه لري، یعنی ګلخانی چې دی هغه د ناروغیو او حشراتو خپرېدو مخه نیسي، ځکه چې د ګلخانی چاپیریال د دې لپاره مناسب دی. په ګلخانی کې د نباتاتو د ناروغیو او حشراتو د کنټرول لپاره مختلفې طریقې کارول کیږي. ورپسې راځو د ګلخانی اغیزې وروسته موږ او تاسې تیزابي باران پیژنو. تیزابي باران هغه باران دی چې د طبیعي او انساني فعالیتونو له امله د اسیدونو لکه سلفوریک اسید او نایتریک اسید سره چې سوي وي ککړ سوي وي، چې د هوا د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادي دولو یا افراز کیدلو په پایله کې رامنځته کیږي. کوم تیزابي دغه چې دی مختلف لاملونه لري، چې دا لاملونه عبارت دي له یو صنعتي فعالیتونه دي، یعنې د فوسیل دغه سونګ توکو کله چې سوځول کیږي لکه د تیل، ګاز او زغال ډبرو، چې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو د افراز کیدلو لامل کیږي. بل چې دي طبیعي منابع دي، چې د ولکانونو مثال د ولکانونو چې څه کیږي راځي، همدارنګه ځنګلونو اورونه او ځینې نباتات هم د دې ګازونو د تولید لامل کیږي. د تیزابي بارانونه چې دی هغه خپل ځان سره اغیزې لري، چې دی په نباتاتو، پر اوبو، په ودانیو باندې خپل تاثیرات یا اغیز ښکاره کوي. په نباتاتو کې چې دی تیزابي بارانونه د نباتاتو د پاڼو او ریښو ته چې کوي زیان رسوي. په اوبو کې هم موږ وایو د تیزابي بارانونه چې دی د اوبو د پی ایچ کچه چې کوي القلیتوب کچه ور ډیروي، کښته کوي، چې د اوبو د ژویو لپاره زیانمن دي او د ایکوسیستم توازن هم ګډوډوي. او بل په ودانیو باندې، یعنې تیزابي بارانونه چې دی هغه د ودانیو د مثال د مجسمو او تاریخي اثارو د زنګ وهلو او خرابې کېدو لامل هم کېدلی سي. د تیزابي بارانونو مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو د فوسیل سونګ توکو سوځول کم کړو، همدارنګه د ککړتیا د کنټرول مقررات کم قوانین چې دي باید د هغه لپاره قوانین وضع کړل سي، او د هغه قوانینو سره باید موږ مخ ته ولاړ سو. او بل د عامه پوهاوي زیاتوال دي، یعنی په چاپېخ په خلکو په مثال شاوخوا کې موږ باید د خلکو عامه پوهاوی د دې اړوند ور ډېر کړو. ورپسې موږ او تاسو راځو د هغه وروسته د تیزابي بارانونو وروسته د اوزون د پور له منځه تلل وایو. خپله د اوزون طبقه چې د ځمکې په اتموسفیر کې یو دغه د یو طبقه ده چې د اوزون ګاز څخه جوړ شوې ده، د اکسیجن او 3 څخه چې شوې ده ترکیب شوې ده، او د ځمکې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. او دغه طبقه چې ده د ماورا بنفش یا هم یو وی وړانګو د ځمکې سطح ته د رسېدو مخه نیسي، چې د پوستکي سرطان، د سترګو ته د زیان رسېدل او د نباتات د ول لپاره زیانمن دي دغه وړانګې. نو د اوزون طبقې له منځه تلو لاملونه چې دي هغه د کلورو دغه کم سی اف سی اس کم دغه چې دي کاربونونه چې دي، یا هم کلورو فلورو کاربونونه چې دا خپله د کیمیاوي مرکبات دي چې په یخچالونو، ایرکنډیشنرونو، همدارنګه نور محصولات کې کارول کیږي، چې دا د اوزون طبقه یې څه کړې ده؟ تخریب کړې ده. بل چې دي حلونونه دي چې دا د اور وژنې په وسایلو کې کارول کیږي او د اوزون طبقې ته زیان رسوي. بل چې دي هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې د ایچ سی اف سی اس په نامه سره یادیږي، چې د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقې ته دوی څه کوي؟ زیان رسوي. د اوزون د طبقې له مزه لولو اغیز چې دی هغه یعنی کمی اغیز په چاپیریال باندې پر ژوندۍ موجودات باندې لري. دوی چې دی د پوستکي سرطان زیاتوالي لامل کیږي، یعنی په خلکو کې دغه د یو وی وړانګې چې دی کله چې زیات شي د پوستکي سرطان خطرات هم ورسره ډیریږي. همدارنګه د سترګو زیان دي، یعنی د دغو وړانګو په ډیریدو سره د سترګو د داخلي برخه چې ده یا د دوی د ړندوال لامل کېدای شي. بل چې دی نباتاتو ته هم زیان رسي، دغه وړانګې چې دي د نباتاتو ودې او حاصل ورکوونکو وړتیاوې کم کوي، او بل چې دي د ایکوسیستم ګډوډي رامنځته کوي. یعنې دغه د یو وی وړانګې چې دي د اوبو، ژوو او ځمکنیو حیواناتو لپاره ډېر زیانمن کېدلی سي. د اوزون د طبقې د مثال د زیانمن کېدو لاملونه خو موږ تاسو وپېژندل. د دې د ساتنې لپاره باید موږ څه ډول اقدامات سرته ورسو، کوم کارونه باید موږ سرته ورسو؟ د دې لپاره چې د اوزون د طبقې ساتنه مو کړې اوسې، موږ او تاسو باید دغه زیانمن کیمیاوي توکو کم کړو، لکه دغه د سی اف سی اس دغه چې دي کیمیاوي توکي دي، همدارنګه حلونونه او ایچ سی اف سی اس دي چې د دوی تولید او کارمل چې موږ وویل چې د کومو لارو چارو څخه دوی چې کیږي رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې موږ وکولای سو دغه د اوزون طبقه وساتو او د هغې تخریب ونسي، د دې لپاره باید موږ دغه کم کیمیاوي توکي چې دي دوی کم کړو، د دوی استفاده راکم کړو. همدارنګه د دوی پر ځای د بدیلونو کارول، یعنی دوی پر ځای د نورو شیانو کارول باید ډېر کړو. همدارنګه د مثال موږ وویل چې د بدیلونو کارول، هغه لکه مثال د اوزون د مثال دوستانه کیمیاوي توکي لکه هایدرو فلورو کاربون دی، ایچ سی اف سی اس دی، د دې باید کارول وکړو. د څه شي پر ځای د سی اف سی اس او ایچ سی اف سی اس د کارولو پر ځای باید موږ دغه کار کوو. همدارنګه د نړیوال تړونونو ملاتړ دی، یعنی د مونټرال په دغه پروتوکول چې دی، قوانین چې دی، په دغه په څیر نړیوال تړون چې د اوزون د طبقې د ساتنې لپاره جوړ شوی دی، د هغه ملاتړ باید وکړو. یعنې د اوزون د طبقې ساتنې لپاره نړیوالې هڅې په 1980 کال کې د مونټرال پروتوکول د تصویب سره پیل شوې، چې د اوزون د طبقې د تخریب کوونکو کیمیاوي توکو تولید او کارول کموي. او دغه پروتوکول چې دی تر دې دمه د چاپیریال تر ټولو بریالي نړیوال تړون ګڼل کیږي، چې په دې سره د اوزون د پور د زیانمن کېدو کم کچه دی چې ده هغه چی کوي راټیټوي. ورپسې دغه رقم موږ او تاسو دغه د اوزون د پور د تخریب مخنیوي طریقې چې د لکسن چې مو هم ویله، تاسو نور هم معلومات پر ډیره و چې موږ څنګه کولای شو د تخریب مخنیوي وکړو. د اوزون د تخریب مخنیوي چې د لکسن چې موږ ویل په 1980 میلادي کال کې دغه د مونټرال پروتوکول تصویب کړ، چې هدف یې د اوزون د تخریب کوونکو موادو او دی اس تولید او کارول کومول دي. د اوزون طبقه د تخریب مخنیوي لپاره موږ تاسو ځین اقدامات چې باید اجرا کړو، چې موږ تاسو په تیر وخت کې هم په دې موضوع کې هم ویل، یو چې د اوزون تخریب کوونکو مواد لکه د سی اف سی اس کومول دي، یا د کلورو فلورو کاربونونه چې دي، د دوی استفاده باید کومه کوچی موږ تاسو اول چې دا چې دی په یخچالونو او کنډیشنرونو او ځینو نورو دغه کې موادو کې استفاده ورڅخه کیږي. همدارنګه حالونه نه دي چې د اور وژنې په وسایلو کې کار ځینې اخیستل کیږي، بل چې دی دغه هایډرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې اچ سی اف سی اس د دې مخفف دي، هغه باید شي کو دوی چې خپل د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات دي چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقې خپل زیان په کافي اندازه رسوي. د دې مثال استفاده باید موږ کم کړو، او لکه څنګه چې موبایل د هغو پر ځای باید موږ د دوی بدیلونه کار کړو، لکه اچ سی اف سی اس دي چې دا هایډرو فلورو کاربونونه دي چې دوی په زیان رسوونکي نه دي، کولی شو موږ د دوی پر ځای د اچ سی اف سی څخه استفاده وکړو. او د دغه کم نړیوال تړونونه چې سوي دي، د لکه څنګه چې موبایل په کم په دغه 1900 کال کې کم تړون چې سوي وو، هغه د نن زی په پوره د ډیر استفاده وردی باید د هغه څخه استفاده وکم. او همدارنګه دغه د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي، موږ مثال د دې اقدامات په مرسته دغه د اوزون طبقې په ورستیو کلونو کې چې څه ده ډېره زیات شوی ده، چې په راتلونکي پیړۍ کې کېدای شي چې مثال دا هم د نور سره کچیر موږ د دغو اصولو باندې مخته ولاړ نه سو، کېدای شي د اوزون تخریب نور هم ډېر شي. نو د دې لپاره چې موږ د دې ساتنه کړې اوسي، او د مثال د دې په ساتنه سره موږ د ډېرو سرطانونو مثال د نباتاتو د تخریبېدلو، همدارنګه د سترګو د رندېدلو د دې شانس مخنیوي کړی اوسې، موږ باید دغه کم اصول چې دي ټوله باید په نظر کې ونیسو. دا و از موږ او ستاسو د نن مهمه او ضروري موضوع چې تاسو ټوله باید په نظر کې ونیسئ، لکه څنګه چې موږ د درس په پیل کې وویل چې د چاپیریال کم تخریبات چې دي د هغو سره موږ د هغوی د ساتنې طریقې هم د مخنیوي د مثال د دې تخریبېدلو د مخنیوي طریقې هم وای د نوی طریقې مو ول اوس مثال د اوزون طبقه مشترکه کولای شو چې د دوی څخه مثال چوکو ساتنه وکړو او د تخریب څخه مخنیوي وکړو، چې په هغه د کم پروتوکولونو چې تصویب شوی دي د دې څخه په استفاده مش کولای شو چې د دې د تخریب مخنیوي وکړي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت چیر موږ درې پښتنې لرو، نو موري پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړي او په صحیح ډول سره واخلي، ترڅو وکولای شي چې د سوالو جوابونه لاسته راوړي. او تر ټولو مهم چې مثال تاسو د دې د مخه چې سوالونه مثال جوابونه لاسته راوړي، تاسو باید د درس موضوع چې کله ویل کیږي هغه ټول نوټونه د درس د موضوع د سر څخه تر پای پورې په دقت سره واژورته ونیسي او نوٹ په صحیح ډول سره واخلي، ترڅو وکولای شي نو موري سوالونو ته په صحیح ډول جواب ورکولای شي. لومړنی پوښتنه ده د ګلخانې اغیز واضح کړئ، لکه څنګه چې موږ وویل ګلخانې اغیز څه شی دی په چاپیریال باندې، هغه ټوله واضح کوي. دویمه پوښتنه ده تیزابي باران څخه مطلب څه شی دی، او تیزابي باران په څه ډول سره منځته راځي. او اخیرنی پوښتنه ده د اوزون د پور د زیانمن کېدو لامل څه شی دی. سسی ټوله د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوړو غو سیاکمن بایست شرق لاسته دولستم ټولګي و او ویشتم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند تیر موضوعات مو وویل، چې هغه د اوزون طبقې له منځه تلل او د هغه لپاره مو وویل چې کومې طریقې باید موږ مخته لاړ شو تر څو د دې کم اوزون طبقه چې د هغه له منځه ولاړه نه شي. نن ورځ راځو موږ تاسو ککړتیا پیژنو، ککړتیا ډولونه پیژنو، او خپله ککړتیا څه شی ته ویل کیږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسو نننۍ موضوع د یو سلو او شپېته مسافې څخه تر یو سلو دوه اویایي مسافې پورې دوام کوي. کرتیا تاسو ټول به د کرتیا د کلمې سره ډېر مخامخ شوي یاست او په دې باندې پوهېږئ چې ککرتیا چې د خپله مختلف ډولونه لري، کېدای سي د هوا ککرتیا واوسي، د جامدو موادو ککرتیا، د اوبو ککرتیا واوسي، یعنې مختلف ککرتیا کېدلی سي رامنځته سي چې دا ټوله د نفوس په زیاتوالي سره او کم زیانمن توکي چې دوی په چاپېریال کې استفاده کوي د هغو له امله چې کېږي رامنځته کېږي. یعنې موږ کولی شو چې ککرتیا په داسې ډول سره تعریف کو چې دا خپله هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي، او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي، یعنې دوی چې دي ککړوونکي دي. هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسه کېږي، همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشینات دود دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل کېږي.